سلامونه په سوشيبو کې به ترشنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وویني، خو تر هغه مخکې پامو کې لاندو خبرونه ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت ته بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ګډون، د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ او تمویل، او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش غوښتنې شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په ټوله نړۍ کې له 2006 کال تر 2014 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې، د شاوخوا 15% خبریالانو د وژنې قضیه محکمو ته نه راجع کیږي. هغه له حکومت وغوښتي چې له خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایاتو څیړنې دې وکړي او حملانو ته دې فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي عصمت الله ایرکاشف او د منځنۍ آسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهی هاکالا د باس یو له مهمو موضوعاتو څخه وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي ایرکاشف او هاکالا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو افغانستان ته د بشري مرستو د رسول لپاره په ترمس کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارول پر امکاناتو خبرې اترې کوي. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پلماخیم پوځي هډه په نښه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوې. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. او د اسرائیلو د بیړنیو خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې 11 تنه ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګېدلې دي. دا برید وروسته له هغه دی چې د اسرائیلو حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور د خپل درنو ملګرو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په هر درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنی بې وزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کیږي. یونما په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو، ملکی تلفاتو، د پلو پوښتو کې د پیښو، د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړیو تعزیری سزاګانو، عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبري کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د 6 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده په کې رانغښتل شوی، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوی هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خلزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه یې پارولی دي تصویب کړ. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل وړاندې کړی دی. بینټ ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمن او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحاق زی زموږ میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې فرصت درکو چې تلیفون وکړئ، د واتساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی سفیر صاحب داوزه، تاسو که مهرباني وکړئ، یو نما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه، د پخوانی رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یو نما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږ تر لږه 40 مورده د شکنجې او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لشته لږه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړیو د وژلو لشته لږه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوئ چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم هم وکړي یو څوک هم وژني دوی نه تعقیبی شي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما ملوسته، البته دې شک نشته دی چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري، هم دوام لري، د وجلو لري، هم دوام لري. سو دغه فیګر چې مونږ لیدلی دی د 15 تثبیت شوی وجنې او سلیلش پیښې د شکنجې، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی، ځکه چې تثبیتولو تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. مونږ لیدلی چې ښاغلی بینټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د ده حیات هم څېړنې نشي کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکې هم چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی شي تثبیت کړي، مګم اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګم په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډېر مونږ لیدلي دي چې وژنې کېږي، شکنجې کېږي، بیا طالبان ورته وایي چې دا خو شخصي شخړې دي، دا خپل دښمنیانې دي، خو همدا چارواکي دي، مګم قتل کوي، وژنه کوي، او دوی ته ویل کېږي چې دا یې خپله دښمني وه او دغه شو پېښه وشوله. نو د طالبانو دا اړخ زاوی موقف دا دی چې مونږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي هم د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وژلی، بنان د زمونږ هغه افواوې پر ځای ده. په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا لړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي.
ډېره مننه داوزه صاحب کور ودان. اسحاق زی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا چې لا هم دا د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی، یعنی زی دی، دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفو فرمان نه عملي کیږي، دلیل دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره وقته چې د جنګ په دوران کې پیدا شوې ده د هغې په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي، او کنه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یوه ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وژلی دی، نو د هغه طالب خپلوان اوس انتقام اخلي. اسحاق زی صاحب مهرباني، مایک هم ګل دی. اسحاق زی صاحب
ستاسو
بله اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم چې لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي ملګرو ته او محترمو لیدونکو ته او قدرمن مېلمه ته د وزیست سلامونه. دا دریم کارا چې د طالبان د حکومت په افغانستان کې کیږي دا بیخي طبیعي دغه دی چې ټول انسانان په داخل د افغانستان کې د طالبانو د دې اوسني حاکمیت د لاسه بې حده تنګ راغلي دي. مشخص تاسو د سوال په مطالعه څنګه چې داودي صاحب وویلې دا خبره صحیح ده چې ډېر زیات خلک چې د طالبانو سره د تیر دوران او حتی د کمونستانو دوران را هم باغبت دي دوی سره کورني تقریبا شخړې درلودلې او یا دا ده چې د دوی خانکې وژلي وو یا بندن کړي وو. حتی ډېر زیات د جمهوریت په وخت کې ډېر خلکو طالبانو د کورنۍ نه یا هغه وخت کې دولت او امریکانو ته یې ورپه کوزه کړي وو چې هغوی د پاکستان ته د پاکستان یا تر ګوانتانامو پورې ورسول. دا دغه شته د شخړې شته دی په داخل افغانستان کې شکمن شته چې شخصي عقدې هم شته دی او دوی خپل اسوار راغلی دی او دا ځینې خلک دوی سره دی چې عمومي او اعلان شوی ده د ملاحبت الله لخوا دوی د امیرالمومنین دخوا مګر بیا هم دوی په دغه شانتې شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وژنې ترسره کوي او سرته رسوي. بل خوا د دې چې د ملاحبت الله خو یو پیغام دی او دا په اکثر زګونه کې په داخل د افغانستان کې هغه ټیټ او سخو طالبان چې دی هغوی نه منی کوي ځکه چې پر دېږي کې دا ټولو ته معلومه ده چې په داخل د افغانستان کې هر طالب په خپل سر محکمې کوي او دوی د محکمو په بنا باندې کوشل کېږي او څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې ولې یو انسان وژنه دا تیر یو جنایت دی او کله چې عفه اعلان شوی ده نو په د عفه په ماحول کې هر انسان ځان خوندي بولي. دا خیر په افغانستان کې دغه خوندیتوب دغه چا دپاره چې خدای په دغه کې ملي اردو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین وو دوی دغه امنیت په داخل د افغانستان کې نه احساسوي او نه لري او حتی زیاتره یې په داخل د افغانستان کې اوس هم پټ ګرځي او یاد لري چې په نور ښارونو کې دي او یاد لري چې په فلکونو کې پټ دي که چیرته معلوم شي او یا ورته ګوته شي دا وجود په افغانستان کې د بې خطر سره مخامخ دی. نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي مګر دغه شانتې وژل کېدل او د انسانانو د ملت وړل او د دوی مړي د سړک په سر باندې پیدا کول او یا بیرته یو څه وخت نه دوی ځي ورکیږي مګر بیا څو وخت وروسته مړي د سړک په سر بیا هم دقیقې کې پیدا کیږي. دا ټولو نړیواله ته په داخل د افغانستان کې خلکو ته دا معلوم دی او اوس نننۍ میډیا دا درسته چې په میډیا باندې قیودات وسوځه شوي دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسني میډیا په توسعه سره دغه سره ډېر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشریږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آګاهي ترلاسه کوي چې په داخل د افغانستان کې بشري حقوق د پښو لاندې کېږي او نافذه دي او دغه عفه چې اعلان شوې ده دې ته څوک اهمیت ورکوي.
ډیره مننه سلامت اوسې ساغزی صاحب. داوزی صاحب تاسو مخکې د رسنیو یادونه وکړه اشاره هم ورته وکړه او ویل چې وروسته به خبرې کوو دا چې طالبانو په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړي دي او دا خلا جلاده چې خبري اعلان نسی ځوروي تهدیدوي په دې ترڅنګ اکثره رسنۍ محدودې کړي دي هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولې شي آزاد بحثونه بند کړي دي خبري اعلان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ودی لکه همدغه قتلونه چې کیش یو شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي څرګند نشي که څنګه؟
بالکل هم دسه دی دوی دوه برخې لري. یو همدغه قتلونه دي دغه شکنجې دي توقیفونه دي غیر قانوني چلند دی چې د دې پټولو لپاره یو خو د ملل متحده هیاتونه محدود شول ویزه ورته نه ورکولې سفر اجازه نه بل میډیا د لارې محدودیت راغی ځکه چې میډیا که آزاد وي بیا خو دا شان پټ نه پات کیږي ولو که ښاغلی ریچرډ بنت سفر ونه شي کړلی. نو یو برخه همدا ده دی که شک نشته دی. بله برخه د حکومتولۍ او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې ام دوست یو خان حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی، مالی نظام جام دی، بیکاری تر اوج رسیدلې ده، امنیت ښه نه دی، همداوس هم انتحاري حملېم کېږي، فکري ناامني شته ده، دا ټولې ستونزې شته دي، هجرت کچه ډېره لوړه ده. مګم باوجود د دې د حاکمې ادارې ادعا دا ده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، وضعیت ښه دی، اقتصاد ښه دی، خلک خوشحاله دي. دا خو تناقض دی، حقیقت یو شی دی مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته وروښیي. نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونشي لیدلی، او هغه نظریه چې حاکمه اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي، او تناقض سره پارادوکس سره مواجه نشي. کنی دا خو ډېر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي، خلک ترېنه خوشحاله وي، امنیت یې راوسته وي، اقتصادي هوساینه یې راوسته وي، هغه خوښ وي چې میډیا ازاده وي، ځکه چې هغوی که میډیا ازاده کړي خلک راځي تعریف یې کوي، خلک راځي کینی وایي چې والا دا خو ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی. مګم چون دوی اینی چې داسې نه دی، دوی که میډیا ازاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اسحقزی صاحب، د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې که دا اوسنی وضعیت دوام وکوي نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي، او بل در چې امنیتي ګواښونه به هم ډېر شي. ولې له دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سې چې د ریچارډ بینټ هغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکش ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامنی او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تاریاکو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې دې حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخې نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي نړۍ کې، او د دې تخوا د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا د دریم کال نه دوی کېږي سر و کار پوره شوي نه دي. په دې درې نیم کالو کې د افغانستان نه 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي، باندې مبتکر ته مګر سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځ په ورځ د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي، او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر 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 بد او غیر انساني سلوک کېږي. دا چې په داخل د افغانستان کې دوی بشري حقوقو ته د احترام په سر نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، لکه چې د داوودی صاحب وویل اقتصاد صفر سره مخامخ دی، او دوی مجبور کېږي د خپل ژوند د بقا لپاره دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي د ټول شیان ومني. مګر دا چې اقتصاد په صفر کې دی، کار نشته، د خلک دولت نه مړی کیږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانان ژوند بیخي د صفر سره مقایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو ستونزو چې په نړیوال ساحه کې د مسؤلیت چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وکړه، زمونږ مهاجر ووژل، د 300 تنو یا 200 تنو نه زیات، پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو، دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغو ته ډېر ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی مهاجر شوي دي، او دغه امار چې ما واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دې دریم کالو کې، بیا 8 میلیونه عمومي، دا په دې نه څوک سرګي نه شي پټولی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوود صاحب، امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوی قانون په اړه په ځانګړي ډول اندیښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال داری چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري، ځکه چې دی قانون ډېر سوالونه جواب کړه د خلکو چې مطرول په ابتدا کې چې طالبان بیرته واک ته راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلودل دوی به مکتب د نجونو اجازه ورکړي او یا یې بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دوی خبرو باندې باور کوو، فکر کوو چې دا تر امر رسانی پورې دی، یو مرحله کې به بیرته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کوله په دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړي ته ښکاري چې دا مکتب او پوهنتون د خو ډېر لري خبرې دي. دوی اوس د ښځو په آواز باندې بحث کوي چې آیا دا آواز یې اورېدل حلال دی که حرام دی. د ښځو نه د ښځو آواز په مسلې باندې اوس بحث کېږي دلته. نو په دې کې خو د تعلیم او د پوهنتون او د اقتصاد باز د حقوق او د خو ډېر لري خبرې دي. نو دلته ډېر دغه تناقضات اوس واضح کېږي او ډېر لپاره د اندېښنې وړ دی. دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې، دا یو عمیق بحث دی. دا دې باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا دی چې د دوی هغه اصلي فکر لا تروسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول اما خواته جامعه بیایي دغه محدودیتونه چې تروسه راغلي دي، د زما په اند باندې شاید 40% نه است رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شیانو باندې که هغه بیرته شاته لاړ شي د هغه خپل
دوزه صاحب. زما بلکې د خلکو یو سوال داده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او که نه، دی کوم بل هدف لري له دې ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ که څه هم یو آډیو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې په هغې کې ویل کېږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پا پاکستان کې دی، هلته دی وایي یو څوک ورته راځي چې غواړي چې ښوونځی جوړ کړي، د مخالفت کوي، دی وایي چې سکول سم شی نه دی، باید نه وي. یعنی ستاسو تر خبرې پورې چې دوی لا ټول کارونه نه دي ترسره کړي، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه آډیو کلیپ، نو دوی شاید د الوکانو ښوونځي هم پرینشتي. خو سوال مې دا و چې آیا دوی له فکری نظره دغسې په دغه شي باندې باورمندي او کنه؟ دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی په رسمیت پیژندلی، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي.
نه، دا عقیده ای خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ویله د مام اورېدلی دی، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې موږ د کابل میشت کابینې نه یو شی اورېده، مګر د ښاغلي ایبت الله اخندزاده نه چې موږ کلیپونه ترلاسه کوو هلته موږ بل شی اورېده. هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې، هلته د نړیوال یعنی اسلامي انقلابو د دې شیانو باره باندې خبرې وې. په دې باندې نه وایي چې په رسمیت وپېژندل شي، هاته وایي ولا چې زه د خپل دریځ نه یو قدم هم شاته نه ځم، ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي. خو دا زموږ اشتباه وه چې موږ هغه خبرې نه اورېدلې، فکر محاسبه کې نه نیولې. موږ د کابل ادرس ډېر غوږ نیولی ورته، خو اوس ښکاره کېږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بیرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیرالمؤمنین په خپل ویناو په خپل خطبو کې ویلي دي. او بل اړخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندي چې دوی لري، په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم د دوی په اصطلاح په سکول یا زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. منګه داینو دا کور خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه، هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي. دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد مولانا سرټیفیکیټ ورکول کېږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده هغه اصل نصاب چې دوی د دوی دوی د هغه نصاب نتیجه دي او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کې هغوی کې عصري تعلیم نشته هغه کې د ښځینه تعلیم نشته حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی او دا هم دوی بندی په یو مرحلې کې لا تر اوسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلی نه اوسو مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري مګم هغه په پاکستان کې هم شته دي بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پورې ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي مګم د دیوبند په چارچوب کې نه بیایي هغه اصلي مکتب وته لیږي هغه په افغانستان کې هم شته دي بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي مګم دا اقلیت دي دا عقیدهیي خلک نه دي اصلي عقیدهیي خلک په دې باور نه لري حتی د هلکان دپاره هم باور نه لري
بله ډېره مننه سلامت اوسې سفیر صاحب داوزی او وس یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وځئ
نن نوټم سلامونه وایم محمد ابي احمدي نن تاسو بغلان مې زنګ وایم محترمه
مهرباني
زه خوشاله اوسم چې البته ما هم نظر دا دلیل چې ملګر ملتونو یو راپور ورکوم دا سروان څه وګوره افغانستان کې خو معمولا موږ دا چې په ګرو کو اربع سنجې یا اربع مت سنجې د لوري هغه خپل هدف پوره نو هو کوم دی بسنه کول چې یو خاص راپور نو ورکړی وي تقریبا موږ ولته په سړي خلک شاته تر سړي بمباري وکول امریکایانو دا په دې سم لا شي
بده تاسو هغه وخت هم رادیو اوریدل او کنه رادیو او تلویزیون او رسنۍ هم تعقیبولې هغه وخت هم دا درې میاشتنی راپورونه وو په ملکی تلفات او همیشه خبري وي
نه درسته ده هغه څه پیږم نو په ټولو کې موږ دا چې وګورو د دې د بلجه په افغانستان لپاره اقتصاد کړی دا به ورته لګلې موږ هغه مینه په پیسو باندې موږ لري خرڅول یانه په څه پرګر کې چې موږ پیسې لګلې موږ معمولا پیسې دوستي اسو نو په ټولو کې چې وګورو هغه ته موږ هم د اوسره اصل سوي سروان صاحب نو هغه چې څنګه نه سره کړه نور حکومت کې چې لکه دا وځي چې ویل شي ته په پټ کې ډېر مشکلاتونه دي دغه څنګه دي نن هغه سليمان السلام تهران باندې پچای کړي و تقریبا وګخه پچای کړي نو بیا هم لګل دي هم کو تاسو پچای کړي بل درځه افغانستان خلک هر حکومت سره غلې او جو په خلک وتی لري باندې وتی دا حکومت سره غلې او جو په خلک وتی لري تاسو به تر باندې نه نو په ټول کې باید هغه خلک چې په ځینو خبرو کې خراسان افغانستان سره جوړې کړي دا تاسو دغه مشارې ستاسو خلکو ته مشورې ورکړي څوکار کی کتا چې وایي چې موږ څه کوي خو هغه د جمهور صاحب هم سره اشرف کرزای صاحب سره او عبد الله سره نور خلک هم سره نو په هغه سره درځي نو بعضې وخت کې موږ تاسو وګورو دا خبرنګاران په هغه تاسو ویلي موږ ځان ته یو کیس جوړې دا تر خلک کې غلط خبر کوي موږ ورسې بیا دې ته معمولا مشکلات پیدا کیږي چې کوم ټول بیا دې نور نور کوتا
ډېر مننه احمدي صاحب سید اوس به تاسو منتظر اوسئ چې مېلمانه تاسو ته څه ځواب وایي بل اوریدونکو هم له روز سره پیژنې ازادي راډیو د واتس اپ له طریقه مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړئ د واتس اپ له طریقه لکه چې خبري ونکړه خیر خبري لکه چې قطع شو خیر دا ور بشو بیرته مېلمنو ته به ور شو اسحق صاحب احمدی صاحب ته ستاسو جواب سره دی وایي چې ستونزې به وي خودم رستونزې نشته لکه په خوا کې وي او دوی د دې په یو شکل سره د دې ورشنو خبره هم را دی وایي چې ا د کارزای صاحب او عبد الله صاحب په کابل کې ناست دي
او دا صحیح ده چې عبدالرس او کارزای صاحب ټول په کابل کې ناست دي او یو تعداد نور د غنه هم لکه فونی سنه وزیران چې افغانستان ته تللي دي د طالبانو سره په کابل کې ناست دي خو خبره ده چې اصل ټول مسله په غریبو خلکو باندې ده طالب د کارزای سره سند دې چې دا کې امکانات هم دې محدود دي هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولای ازادي نه لري چې باندې لار شي یا چې تلار شي او موږ کومه چې پراتي دی عمل کوي د ازادي هغه شت باندې لري کوم شت چې روسیا هم کوتي حکومتونه کې هیڅ حکومت سوو خطا نه او دا نه ده سوو نه ده دي کې شک نشي چې حکومتونه کې هم زوی وفور مسایل زیاده بودل اما به هم خلکو اقتصاد دلودو خلکو کاروبار دلودو دا خزه ازادي په فندي وا مکتبونه وو فاکولټي وی مېرمنه په پوزنټه تل شوله او هر څوک خپل کاروبار کې مشغول و دا چې بمباربان کې د امریکایانو د خاډا چې دا کېدل که تاسو محترم صاحب شو فرمایئ دا نه پرونه ملمتې ته ورکړل چې د امریکایانو په بمونو غوځولو کې یا په شپې د خوا په حملو کې دوه غره پکونه انسانان وجود شو یا دوغمه غیر ملکی اشخاص وجود شو. او واقع وقت که جنگ بود طالبان یو خواه و دولت بل خواه و دی که شک نشه چه دوار خواه خلق شیدان که دل یا وجود که دل دا خبول پومیتونه که دا وجود دلودو صح. اما دا خبر هم از ملگور ملتونه تا پراپور که وید که دل چه ملکی انسانان پاپرسان که دوم وجود شو بیدی زما پا اند دا خبرت سده چه محلی اول شد محترم دا وزیست دخانه یا تاسو دا سوال مطرح کچی دا عقیدوی مسئله ده موږ په دې کې دا ټول شیان باید عقیدوي ونه ګورو او دا فقط د طالبانو په دغه کې چوکاټ کې ونه ګورو. موږ په دې باندې پوهیږو چې نړیوال په افغانستان کې خپل استراتیژیک منافع لري، جیوپولیټیک منافع لري او دوی د طالبانو په وسیله باندې چې تر اوسه یې مثلا تاسو ګورئ د خپل زنبی خلیزات چې په طالبانو باندې ډېر ولاړ او دا ویلي چې طالبان بیخي تغییر کړی نه، دغه طالبان نه دي چی تونجونو در مکتبونو مخالفی، تونجونو در خود و در کار مخالفی، در سخت تغییر کرده، لویدا کرده، زکر چه در یک پروژه و او در پروژه پا داخل در افغانستان که در طالبان پا وسیله بانده باید عملی شد. و او در تباری ویلشی بود چه دونجونو ازادی باید سر بشید و خود و حقوق باید سر بشید، اونجونو باید مکتب در پلیه خودتوزی چه لرسید. اوس
ګورې دا یو څو غوندغه ملګری چې کیږي لکه نه صاحب همدا خبره چې د جنو شوانځي د پرانیستي ویو شزو تا ته د کاري جاسبه ورکو د دې په قطر کې چې د طالبانو حکومت ستاسو یو غوي ټولو کوله د شابودین دلاور کلیپ یا غاک به وسم په ټولنیزو رسنیو کې وی دوی دا خبره کوله، ستانګزی هم دا خبره کوله، نور هم دا خبره کوله، شاید زلمی خلیل زاده هم دی غوي په اساس دا خبري کوله.
بله زمان دوام کنه چې دا عقیدوی نه دی، ځکه چې که یو عقیده د ملای بطلاب نو دا باید ټول باید منلی وی سبب دی چې سالگزی خپل اولاد و خپل دا زبیولا مجاهد لور پا پاکستان که نو پیگم پا یو چیش که خپل داکتری و خسل یا مستری و خسل نو دی لورگان اجازه لری چه بانده در صوبه یا فاکتو تلارشی مکتبون تلارشی مگر پا داخل دا افغانستان که ایزه دقا محترم نه چه تلیفون کرده تنی پختان کن گوره تاسو بخواه اتمن یو لول لره او استاد لور پا کور که بندی ناسه ده دی فقط ملری چه دا همزی تلارشی دا پانتون تلارشی دا کار تلارشی او دا خبر اغا انسانی حقوق چه ور اسلام پا دین که ورته مجاز دی او پا بشری حقوق که ورته مجاز دی نخبال اسلامی حقوق نه دا استفاده نشه کورده نو پو سنی شرایطو که تاسو سنگه کورده شه چه دا او سنه دا طالبان و حاکمیت تیر و حکومتون سر چه خوش دی بارون هم دلو دل که چه ما ویلی دا او سنه تاسو رو خیصه که
البته د طالبانو یو غړي په ورستیو کې په مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنیو لنکو دی رسنیو د تبلیغات او ارڅه خبرول نو هغه حکومت کمزورې شو ډنګ شو نو شاید هم دا چې وس دوی داسې بندیز پی لګولې ده یو دلیل هم دا وی او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نورم داسې وی چې فکر کوي چې وس هرڅه سم دی نو د رسنی ازادي نه دي چې لارڅه خبر شي. خو په هر حال داوزه سه د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتي زینوریدون کو په سین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري هغه څه دی.
من نه
اوسم
تاسو ده چې کدا راپورونه نه خو مونږ به هیڅ نه خبري ګو د افغانستان ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت دا چې حالت کده نو یو مرجع خو باید چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال ښکېلتیا په افغانستان کې خلاصه نه ده، ختمه نه ده. هلته ځان مسؤول ګڼي د افغانستان د بشري ناورین په اړه باندې نو دوی کومکونه ولیږي په کال کې میلیاردونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي په داسې حال کې چې یوازینی بشري ناورین افغانستان نه دی، د افغانستان شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري. مګم چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګڼي په افغانستان کې هغه ترتیب باندې دوی ووتل د افغانستان نه نو دوی ښکېل دي، دوی باید کومکونه ورسوي. اما کسې چې په کومکو رسولو کې دوی ځان پړ ګڼي په اطلاعاتو کې ځان مسؤول ګڼي چې ځان آګاه کړي چې افغانستان کې څه روان دی چې د دوی هغه کړنې چې وې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې ووتل د هغه پایلې افغانانو ته څنګه دي څه دي. نو ځکه یوازینی مرجع هم دا پاتې ده، بله مرجع نه ده پاتې. بل د خاغلی محمدی چې بغلان نه زنګ واله او دې پاړه یو لاندې تفسیره زغوارم چې وکما ګوري د دې خشي ته اشاره وکړه د ماجرینو لړۍ دغه یو یو معیار دی چې موږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه. موږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی په دې کې یوازنۍ مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی و افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په فکر باندې د ایران پاکستان اروپا حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته خو حتماً یو خوشحالي وه هلته صحیح ده. دویم لسیزه د جمهوریت کې بیرته مهاجرتونه شروع شو د جنګ دغه ډګر شدید شو او ډېر ولسوالیانو اطراف د طالبانو لاسته ولوېد هغه ولسوالیانو نه خلکو بیرته هجرت شروع کړ او اوس خو دغه د درې کاله موږ وینو په درې کالو کې لکه اسحاقزي صاحب چې وویله د 8 میلیونه نه زیات افغانان وتي دي دا خپله سړي ته ښیي چې یو ملت څومره راضي دی د یو حالت نه او دا چې ورشي څوک مشوره ورکړي طالبانو ته او د مشورې لارې حل کړي خو موږ د طالبانو خپل مشران لیدلی دي چې ورغلي مشورې ورکړي ورسره څه رقم برخورد شوی دی بندي شوي دي حاشیه ته کېده شوی نو د غیر طالب مشوره خو به ډېر سختي دلته یو لنډ اخري تکیبل په دې کې سروان صاحب زاده چې د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم دومره زیربنا چې جوړه شوله د دومره قوانین مقررات چې جوړ شو په دې 300 کلو کې نو شوي دومره په دې شل کلو کې شو خو مشکلات هم ول مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو واغ شل کلو کې ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لاره باندې اچول شوې نه امنی د طالبانو د خوانه و او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري ځکه چې د فساد د مخنیوي لاره څار او تفتیش دی که څار او تفتیش په صحیح ډول نه په غرب کې فسادي په شرق کې می څار اول او تفتیش لاره ده تفتیش او څار حکومت نشو کولای ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي توانایي وخت نه درلوده د صحیح ډول باندې څارو کې نو هغه ناکامیو کې د طالبانو دغه ملامتیا شته ده او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړله چې دا زیاتي یو دلیل تفصیلي فساد هم دی په افغانستان کې فساد کچه ډېره لوړه شوې ده په جمهوریت کې هر یقل بودیجه راپور د عوایدو بودیجه او مصارف راپور و صحیح ده یو برخه به په فساد کې تلله ښه کار نه و مګم حد یقل یو راپوردهي خوله اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارده ډالر عواید تیر کال راټول شوي دي نه یې د عوایدو کم راپور معلوم دی نه یې د مصارف نو دا خو که جمهوریت کې یو برخه د فسادو دلته خو ټول تال فساد کې راځي دا چې نظام مصارف خلکو سره شریک نشي نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده سرمن صاحب
بله ډېر مننه سلامت اوسه بخی تر دې چې اسحاقزي صاحب ته ورشو بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو مهرباني د واتس اپ له طریقه له استودیو سره وصل یاست خبري وکي
السلام علیکم
و علیکم و سلام
سهاب شاب خیر مننه سلام یو سلام پروگرام
سلامات اوسه
زما دا پښتون و دنیا ماتم ما د وای چې ډیر فنا فرمه دیو نو په دا شل کال کې خدا پر مخدګونه سی و چې وطن مو ترې غالي وو د کوپر په لاس وو نو د جهاد دی وجه دیس وای د اتبان د تن وران نو جهاد فرض دی
شه ادامه ورک خبرو ته دي
و نومال پر جنو جهاد پر تو دا خونو پر چې وطن جو
شه سيد
يعني له مم لري
شه وس څنګه وس رقم وس هم جهاد کوي او که وطن جوړوي
وس هم وطن جوړو وس هم جهاد هغه فرض دی خدای باید وایي چې فلسطین ته ولاړ شي چې هلته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویل لکه چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد د وس هم
ډیره مننه ډیره مننه همدغه خبره ده چې ستاسو په شان یو شمیر نورو هم دا وایي چې دا ډول طالبان شته چې دغه پخوانی ملکیان او سایمن سبان وشتي دغه ډول فکر وایي ورسره شته له یو شمیر طالبانو سره بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان صاحب تاسو سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
سروان صاحب محترم دا نور نړی ملکونه کې چې دی پاچا بدلیږي خو مګر عسکر او پولیس نه بدلیږي. دا افغانستان کې همدغه تاده ویښې دی او چې کله دغه پاچا بدل شو او عسکر ځای په ځای پاتې شو نو وطن هم جوړېږي. او چې داسې تیښته یي که نه مثال چې پاچا لاړ شو خپل کار پسې او عسکر هم ورپسې منډې وهي وکیل صاحب هم منډې وهي ټول منډې وهي. نن ما داسې سړی ولیده چې دوه رختې نه وې جمهوریت کې عسکر او دوه رختې قطع وو ځان ته بدې ردې ویللی وایي ما بد کړی دی چې ما افغانستان ته ما خدمت کړی ما بد کړی دی چې افغانستان ته مې خدمت کړی ولا ما ته داسې زړه مې پې درد وکړ داسې ودردېدله ما ډبلیو پي ورته کاټ هم ور نه کړله وایي پوه شي وایي ته تا ماشونه اخیستې دي نو باید ډبلیو پي ورته دا خبرې باید ونه کړي او دغه عسکر چې دي داسې ځای په ځای پاتې شي او پاچا دې لاړ شي خپل کار ته شي یو کس دې لاړ شي نور پاسکر او پولیسو قومندان صاحب او وکیل صاحب دا دې ځای په ځای پاتې شي نو افغانستان جوړېږي. او چې داسې شي که نه چې پاچا منډې وهي او ورپسې نور دا وطن هېڅ قلم نه جوړېږي اتفاق نشته بس ټول خلک در په دره خوره په سر دي صحیح دي ټول خلک وږي دي همدا اوس هر یو خیراتو ته ګوري زمانه وینې ته ټولو پورې خیراتو ته ګوري چې مونږ ته څوک خیرات ورکوي
مننه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی اسحاق زای صاحب د دواړو اوریدونکو خبرې به مو اوریدلې وي. تخنیکی همکار وایي یو اوریدونکی بل هم لاسته ډېر منتظر وایي پاته دی نوبت ورکوي. سی اول مهرباني وکړئ تاسې خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
مېلمنو ته ټول اورېدونکو ته
کور دې ودان مهرباني.
دغه پارٹی کې یو متل دغه کور عامې فاوت دلدا شور خبره دا ده چې دغه طرفداری کوي طالبان دغه د بل دبل د خبر چې دغه ټول هم ملت نه پوښتنه وکړه چې خبره څه دی دغه ټول خلک روان دي نه وځي تښتي مجبور دي یا امنیت د وجه یا کار د وجه یا بل یا بل د وجه دغه ټوله دنیا روان ده او بل د خلکو نه ټوله پیسې مات دي تر خاورې په سر داسې بعضې
مننه چې ټلیفون مو وکړو. اوس به ورشو میلمنو ته. اسحاق زای صاحب مهرباني که د لومړیو دوه اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ.
اصلا طالبان خپل دغه حکومت اساس شریعت بولي مګر کوم حرکت چې دوی کوي او کوم کار چې دوی کوي او کوم حکومت چې دوی په مخ کې وړي دا د شریعت ډیر څه دی. تاسو په نړۍ کې هیڅ اسلامي حکومتونه یا دولتونه ونه ګورئ چې په دې شکل باندې هغوی د نجونو په مخ مکتبونه بند کړي وي ښځو ته اجازه ورنه کړي چې کار وکړي آزادي ونه لري دا ونه لري او هغه ونه لري مګر دوی اساس شریعت چې دوی وایي چې مونږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شکل باندې حکومت کړو مګر که مقایسه کړئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه کول په خپل وخت کې او دوی څه کې د ځمکې اسمان پورې فرق لري او دوی مشکل زموږ دا دی چې دوی یو خبره کوي د شریعت کنه تله چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وتړل مجاهدي وایي چې مونږ دغه جوړو نصاب جوړو تقریبا په ډېر لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو مګر مکتبونه بېرته خلاصو دغه سوال صاحب درې نیم کاله مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لګیا دي تاسو په نصاب نه دی پوره شوی. دا خپله په اسلام کې دروغ ویل ناروا دي او څوک چې ځانته د مسلمان وایي او عرب په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې ګولي دا شته دروغ ویل څه فکر کوم چې دا اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا څه کار نه کوي. بل خبره ده د جهاد مسله پورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خپل وخت د امریکانو په وټلو کې دا قرارداد وتړه په دې کې طالبانو ستای وویل چې تاسو به په امریکانو باندې ډز نه کوئ افریقان به نه وژې امریکان به پرېږدي چې په آرامۍ سره د افغانستان نه وځي مګر تاسو کولای شئ چې د افغان عسكر چې دی دا وسره سوه کې دوی افغان عسكر چې خپل مسلمانان وو د دې خاورې بچیان وو امریکا نه تاسو ونه کړی امریکایي ونه وشه اگر څوک وشه خپل ورور وشه څوک وشه خپل مسلمان وشه څوک وشه خپل د خاورې بچی وشه ان دغه وی جهاد ان دغه وی انسانیت ان دغه وی د جهاد د نوم نه سوء استفاده او دا ډیر یو غلط دغه حساب چې سره جهاد د کافر په مقابل کې کوي د مسلمان په مقابل کې جهاد ناروا د جهاد وجود نه لري منګ په دې باندې پوهیږو چې اوسنی د جهاد کلمې نه ډیره سوء استفاده وشوه او افغانستان د شورویانو د راتګ نه تر اوسه پورې ډیر زیات افغانانو خود تو میلیونو انسانانو وینو توی شوې او د جهاد په نامه باندې د پاکستان د غیر اسلامي حکومت یا پاکستان حکومت دینه استفاده وکړه او د جهاد په نامه باندې موږ ته په پاکستان کې اوه ازبونه جوړ کړه جهادي ازبونه جوړ کړه چې افغانستان ته یې راولېږل بالاخره یو بل په سر ووده او افغانستان یې ټوکری ټوکری کړ چې بالاخره نتیجه موږ ګورو چې بالاخره به طالبان راغله او دوی هم په افغانستان کې څه کارنامه سره وړه د جهاد نه ډېر سوء استفادې شوې دي د جهاد د نوم نه او دا به ډېر ښه وي که موږ د جهاد په مفهوم پوه شو موږ د شریعت په مفهوم پوه شو او موږ اسلام د اسلام په شکل باندې چې موږ ته امر شوی دی د هغې نه اطاعت وکړو او هغه عملي کړو بیا به موږ ستونزه ونلرو په افغانستان کې
ډېر مننه قربانن داوزه سب یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي هم دې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کادرونه له لاسه ورکوي د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان د افغانستان لپاره وایي امداده لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده به ترې کوي
او تاسو دې چې د افغانستان کې شاید د ناورینونو چې مونږ ګورو تر ټولو نستر ناورین فعلاً هم د هجرت لري ځکه چې یو خو ډیر زیات خلک وزي بل تعلیم یافته خلک وزي او نه تنها چې د امنیت نشتون لامل وزي بلکې د اقتصاد او ټول نه مهم د مکتبو د تړلو لامل وزي ډیر خلک هم د اوس افغانستان نه دې لپاره وزي چې خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینې لپاره وزي هجرت وکړي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کړي که افغانستان کې نه برابرېږي نو مجبور یو پلار یو بل ځای ته هجرت وکړي چې خپل لور ته دا حق برابر کړي نو د دې کې افغانستان ډیر زیات تاوان کوي تاسو باید داسې فکر وکړئ موږ تاسو چې دا 8 میلیونه خلک مهاجر شوي دي په دې درې کلو کې دا اصل کې د افغانستان لپاره 8 میلیونه خلک مړه شوي دي ځکه دوی نور افغانستان کې نشته د افغانستان په محاسبه کې نشته او بل ځای کې به ژوندۍ بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې نه په پرمختګ کې نه په دغه کې سهم بولي او دا مدغمیږي په نورې جامې کې یو نسل دوه نسل دریم نسل دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځان ته جوړ کړي په یو څه کال څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي بالاخره به یو ځای کې ژوند ځان ته جوړ کړي تاوان افغانستان ته رسیږي د افغانستان دپاره 8 میلیونه کادر تعلیم یافته خلک روشنفکره خلک مړه شول په دې درې کلو کې او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سره وګوري نو دا ډېره یو لویه تراجیدي ده زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي ځکه چې د دوی فکر مختلف دی د دوی هغه فکر چې افغانستان دپاره لري لکه مخکې چې یو ویناوال یاده کړل د جهاد مسله دوی دغه فکر لري دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې یو انجینر یو ډاکټر یو اقتصاددان یو حقوقدان د افغانستان هوساینه او جوړول د پرچ دوی هدف جوړول نه دی د افغانستان دوی هدف جهاد دی دغه کارونه دي لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل په فکر کوم شمال د افغانستان کې چې دغه ټول دنیا ماته د نیم یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري یعنی دا د موسی علیه السلام عیسی علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول اسلامي نړۍ عباسي خلافت او امیت خلافت دا ټول تر نه پورې دوی ته یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري نو دا چې نه لري نو د دې یو ګیلاس اوبو ارزښت نه وي نو جوړول ته هڅه هم نه کیږي بیا هغه خلک چې جوړول د پاره په کار یا په کار نه وي بیا هغه دی وزي د دوی لپاره. او یو لنډ اخري خبره د مخکيني ویناوال جهاد مسله یاد کړه، د اسدزي صاحب خبره زه تاییدوم، یو شپ کې اضافه کومه چې دغه خارجیان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې، دا د افغانانو د لاسه نه دی راغلي، دا د دوی د مشرانو د لاسه راغلي و. د دوی د مشرانو پریکړې وې شقو دریزو ټکرو دنیا سره تقابل و یا کتازی ولا، او بالاخره د یو بهرني میلمه لپاره ټول افغانستان جنگ کې واچو. شل کالې بیا انتحار و دا شان مونږ ولیدل. او اوس چې مونږ وایو چې دغه یکتازی مکوي افغانان سره جوړ راشي، نړۍ سره جوړ راشي، هم دې لپاره ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي افغانستان، بیا به یو بهرنیان رادند کېږي ستاسو د پریکړو له امله، بیا به شل کار یو ځای کې ناست یاستي او په افغانانو باندې ممسور اور بل کړئ، تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به هم تاسو رادند کوي خپل پریکړو په نتیجه کې، او بیا به جنګ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې، او دا خلک به داسې مړه کېږي او اواره کېږي او دا خاوره به سوځي. نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک.
بله ډېره مننه، سلامت اوسه. اسحق زای صاحب، ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي. څه ډول حساب د طالبانو سره نړیواله ټولنه کولی شي؟
سرسر محترم دسته چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو د سرغړونې چې دي د دې په مبارکه ویلي چې و یو میکانیزم وجود نه لري چې د طالبانو دغه برنې چې دي په داخل د افغانستان کې بالخصوص د ښځو د حقوقو په مقابل کې دوی یو اثر عمل ښکاره کوي وښيي. دا اوسني راپورونه چې دي دغه ته ملګرو دغه تزي امنیت شورا تزي به کېدلی شي یو ملګري په سبب پخوا هم پوښتنه وکړه چې دا فایده به د دې سوي اساسه پوښتنه وایي. فایده یې دا ده چې اخلا نړیوال په دې باندې خبرېږي چې په داخل د افغانستان کې دغه شاتې ستونزې شته، بشري حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک په وتلو باندې لارې چارې پیدا کوي، څه د خاچاتو لاره نه، څه د کسوې لاره نه، څه د بل لاره نه، مملکت ته وزي فرار کوي. او دا کېدلی شي چې په طالبان باندې تقریبا یو سر فشار آله وګرځي چې دوی یو میکانیزم جوړ کړي، او هر څومره چې فشار په طالبان د نوي دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکړي او نور شدید نور هم سخته.
لیکن اسحاق زای صاحب، تر اوسه پورې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی، دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه ورکړې؟
مرسته نه ده کړې، د کې شک نشته چې څه پر مرسته نه کړې، مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل میزونه کې د طالبانو په افغانستان پخله طالبانو پخله سره کوم فکر هم نظر نه دي. نو تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په حق باندې چې یو اساسي باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خالته دغه شي، روسي او چین مخالفت یعنی نړیوال په خپل میزونه کې د افغانستان په حق باندې یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان مسله په طالبانو باندې فشار راتای شي. اما کوم خانه چې موږ ګورو چې روسیا، چین او ځینې نور مملکتونه د طالبان سره خپل اړیکې ساتي، اقتصادي قراردادونه ورسره تړي، داخل د افغانستان کې تګ راتګ دوی لري، دا به خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي واردېدلی. څنګه هدف داره چې څنګه وشو کولای باندې چې دلته یو دغه ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي، په ملګرو ملتونو باندې داسې فشار راوړي چې هغوی وشي کولای په طالبانو باندې واقع عمل په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان په خپله باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي. مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول $30 میلیون چې ته ورکوي، دغه هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چېرته، بیا په طالبانو باندې یو فشار دی. دې کې شک نشته چې دوی به دې ته مجبور شي، یا دا چې په داخل افغانستان کې به خلک قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، ځکه داسې حالت به خلک ورسیږي دوله کې سره و مخامخ چې نور به دوی قیام وکړي طالبان په مخامخ کې، او یاد دې چې طالبان به خپل مجبور شي چې نور د دې پیسو نو امکانات نشته دی. بخه داودی سمیری چې دریا شاله نه میلیارد ډالر پیسې اواید په افغانستان کې راغلي دي، سره به معلوم دي چې دا پیسې څه شوي، چیرته لګیږي، په کوم سر ته ځي لګیږي. نو دا فشار په بری جامعه کې هغه وخت اثر گذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خوله باندې یو تعامل ته ورسیږي په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کېدلی شي چې سره باندې تاثیر وکړي. بغیر له غېنه ستاسو خبره صحیح ده چې تر اوسه پورې تاثیر نه دی کړی، نور به هم تاثیر ونه کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. داوسه صاحب، د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبري هم کیږي، کدا کار وشي د دې ګټه به سوي؟
دا خو ګټه هم لري، تاوان هم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدای دې چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې، نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلې وي چې دوی دغه د سیډاو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ. لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا د اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلې، د جنډر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلې د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه وي، موږ او تاسو به نه یو، مګر افغانستان سره به دا لکه تړلې. دویم تاوان دې افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضې لوړ پوړي چارواکو تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا غوندې افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې. مګم دا که داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان په هیڅ د یو هیواد باندې غوندې د تحریم لاندې لاړ شي، دې کې افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو درېیم تاوان یې دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري پایس د یو غړي، او کدا افغانستان جغرافیا یا خاورې وخت نقص شي، د همسایګانو د خوانه غصب شي، دا صلاحیت لري چې آی سی جی ته لاړ شي. مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان، دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید لاسه ورکي، سبا به د افغانستان خاوره د نورو خوانه غصبېږي. موږ به آی سی جی ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو، ځکه چې موږ خپل هلته د یو سرغړونکي په توګه درج شوي یو په آی سی جی کې د کنوانسیون. نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري. زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر دپاره هم دی چې تاسو باید راجګ شئ، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د ښځو د حقوق په اړه، کنی تاسو ټول په هیڅ د یو ملت دیوارې پر ګڼل کېږي په دې کې.
ډېره مننه، سلامت اوسې. اسحاق صاحب، ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یوې ځانګړې ستراتیژۍ پر اساس یو ارارخیز پلان جوړ کړي د دې وضعیت د بدلون لپاره. ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولی شي چې دا وضعیت بدل کړي؟ اسحاق صاحب مهرباني مایک مو روشانه کړئ.
نړیوال ټولنه دائم طالبانو ته باندې وایي چې اول بشري حقوق باید دوی مراد کړي، دوی د ښځو حقوق باید مراد کړي. لکه څنګه چې داودي صاحب ویلې، دغه جنسي اپارتاید چې که دا چیرته موږ ثابت نه شي، دغه یو ډېره خواشینې مسله ده. موږ به واقعا په نړۍ کې سترګې ونیولې. دوی وایي چې که چېرته یو ګډ شموله حکومت چې باید یې تسر کړي دي، او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوا دوی حاصل کړي، اوسګوري تاسو د دینیم کال په منځ کې دوی په دې باندې موافق نه شوه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده. اون چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري، نو بناءً بین المللي مشروعیت هم نه لري، او داسې یو حکومت دی چې فقط د افغانستان د پاره دی، خپل حکومت نوم بولي، مګر نړیوالې سره هیڅ بین المللي اړیکې نشته، د ډیپلوماتیک اړیکې نشته. او دوی دغه وړاندیز چې ملګري ملتونه دوی ته کړی دي، یا بنټ دا خپل وړاندیز دوی ته کړی دی، یو ګډ شموله حکومت دی او مشروعیت ته سره راوړل دي. ما ته غیلې پته د افغانستان د خلکو کار دی چې دوی په ډیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکرات مستقله نظام چې په انساني باندې برابر وي، حاکم ملي حکومت موجود وي، په هغه صورت کې یا ناقانون پرېښي شي خپل ستو حال.
بله، ډېره زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو. ښاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحاقزی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یمو زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړې. د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري. د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ ازادي رادیو.com زموږ د ویب پاڼه پته ده.